سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو.
ډونالډ ترامپ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلي ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ یې له جو بایډن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخواني ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ټرمپ راستیال جی ډی وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. د اغلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلې او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره یې په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړي. د ایراني چارواکو په وینا په 2024 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. له ایرانه بل دا چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د زابل د پولیسو قمندان وایي په وروستیو څو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې نږدې 300 بې اسناده کډوال نیولي. حمید نوري پرون د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي دا کسان د ټولنیز امنیت د پیاوړتیا د طرحې د تطبیق په لړ کې نیول شوي. دغه ایراني چارواکي د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د پیژندلو، نیولو او شړلو لړۍ په شدت سره روانه ده. تر دې وړاندې د سیستان بلوچستان ولایت چارواکو په زایدان او شاوخوا سیمو کې د شاوخوا 400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی و. ایراني چارواکو ویلي په روان لمریز کال کې ټول ټال 2.5 میلیونه افغان کډوال خپلې خاورې باسي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیده د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یعنی ګلند ویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو او بشري مرستو د مالي ملاتړ کمیده تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څه باندې 216,000 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وې. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بېوزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت وویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي د مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلي او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحدو ایالتونو د جمهوري پال ګوند سناتور او د ډونالډ ټرمپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلي ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د له منځه وړلو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د له منځه وړلو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ډونالډ ترامپ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
The golden age of America begins right.
The America the lai asr lhamde shebe pailigi. د مونږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي.
د لوري وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل لومړی وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدره موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه. خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادو په اړه په دې وینا کې څه ونه ویل. له یو کارپو سره هم غږېدلی و.
د هغې نه د فلم دپاره یو مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اوه اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دې ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریو دي. ډونالډ ترامپ هغه پیسې یا بندوي اعلان بکوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي یا به مشروطه کوي.
د امریکا پخواني ولسمشر جیو بایدن د خپلواک په وروستۍ ورځ جنرال مارک میلی اف وکړ. مارک میلی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د متحدو ایالتونو لوی درستیز و. په جلا وطنۍ کې د افغان قاضیانو د ټولنې د وضعیت په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د امنیتي ګواښونو په اړه باندې اندېښنه لري او دا چې په ګڼو ولایتونو کې خلک د بیو له لوړېدو شکایت لري.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه ناڅه د افغانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. ډونالډ ترامپ د امریکا د اوڅل وختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کیپټل هیل کې پرون لوړ وکړه او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدرو موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډونالډ ترامپ پرون د لوري له مراسم وروسته په خپل وینا کې وویل د امریکا تلایی اثر لنن څخه پیل کیږي، لنن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د ګولډن ایج اف امریکا بیګینز
د امریکا تلایی اثر له همدې شېبې پیلېږي. د موږ هیواد به د ودی خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتګ پای ته رسیدلی دی. ترامپ خپل وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نورې نړۍ ډېره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې چې ترامپ د یکشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. د پاناما کانال یادونه هم کړې وه او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگټن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار وایي له یوې خوا د ترامپ وینا ډېره مفصله نه وه او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا لپاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالډ ترامپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالډ ترامپ اوله دوره وه چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامي پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر یې وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کیدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونو قنصرګرۍ چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یو صورت کې به امریکا به د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فعلا دپاره یوه مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اوه اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دې ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریو دي. ډونالډ ترامپ هغه پیسې یا بندوي اعلان بکوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې څه وکړي.
ښاغلی ترامپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل او د جو بایدن اداره یې تورنه کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلی دي. د وویل د بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به ورنکړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته وروسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅ کله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ترامپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د مخدرو توکو کارټلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراري حالت اعلان کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جو بایدن د خپلواک په ورسته ورځ جنرال مارک میلی اف وکړ. جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي فوجانو د وتلو په مهال د متحدو ایالاتونو لوی درستیز وو. د ژمنې کړې وې چې له افغانستانه به د امریکا وتل هغسې نه وي چې له ویتنام څخه وو. د کانګرس یو شمېر غړي وایي له مارک میلی سره یې حساب کتاب پای ته نه دی رسېدلی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د خپل واک په وروستۍ ورځ په یو فرمان کې جنرال مارک میلی په 2021 میلادي کال کې له افغانستان د ګډوډ وتلو په تړاو وبخښه. میلی د عفو ومنلو په یو بیان کې ویلي چې هغه نه غواړي د خپل ژوند پاتې برخه له غچ اخیستلو سره په مبارزه کې تیر کړي، خو په کانګرس کې له افغانستان د وتلو منتقدان وایي چې له جنرال میلی سره د دوی کار لا هم پای ته نه دی رسیدلی. د انډیانا سناتور جیم بانکس چې په افغانستان کې پوځي دنده ترسره کړې وویل کېدای شي مارک میلی عفو شي، خو دوی به د هغه د حساب ورکولو لپاره د لارو چارو لټولو ته دوام ورکړي. له افغانستان تر وتلو وروسته ارزبنی په عمده ډول دا پوښتنه مطرح کوي چې پوځ ولې مخکې لدی چې د ملکیانو د استلو عملیه بشپړه شي له سیمې څخه ووت. میلی چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په محل د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زو منلې ده، هغه وتل چې پکې ډیر لس امریکایي سرتیرو خپل ژوند وبایله یو ستراتیژیک ناکامي و. د 2020 میلادي کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې په یو انتحاري بریټ کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، د ډیر لس امریکایي پوځیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان ووژل شول. میلی په 2020 میلادي کال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په استمایه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملکیانو په استلو کې په ځان ملامت کړی وو او د پوز اقدامات استایل وو. د په 2020 کې په کانګرس کې د شهادت پر مهال ویلی وو چې متحد ایالاتونه به د ویتنام د سایګون ښار ته د ورته صحنو شاهد نشي. په سایګون کې وضعیت دومره خراب و چې امریکایي کارکونکي د ودانیو له بامونو څخه ایستل کېدل. د امریکا د دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد چارو چارواکي الکس بریتساس فاکس نیوز ډیجیټل ته وویل د امریکا پوز مسؤل دی چې له بهرنیو چارو وزارت سره د خروج په غیر جنگي عملیاتو کې مرسته وکوي، خو له جنگي میدان څخه د امریکایي پوځیانو وتل د جګړې له عمل سره تړاو لري او دا د دفاع وزارت مسؤلیت دی. ډونالد ترامپ چې پرونی د امریکا د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه په ځلونو د بایدن اداره له افغانستانه د وتلو په خاطر ملامت کړي او ویلي دي چې که دی ولسمشر وای په دې ډول به له افغانستانه نه وتلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په گاونډي هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیکه کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویاند ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د ژر تر ژره رسېدنې غوښتنه کوي. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روحالله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 20 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشتي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند.
شاوخوا 15 تن قاضیان په پاکستان کې میشتي چې له دې ډلې دیش کسه د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. لبد مرغه چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوی نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي، خو د دوو کلونو په تیریدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر د قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري، کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس مو ونني سیاو ریپورت منه کړی، اقتصادي ستونزې لرو، زاو کورنۍ می کاملا لروهي ستونزو سره مخ یو. دوه کال کیږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي، تر اوسه یې لموږ امنیتي مارکه هم نه داخلسته.
په جلا وطن کې د افغانستان قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکو په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتو پولیس کې فعلا جریان دره، او دا هر حالت خطر است، ممکن مولوی ګران ریپورت وکړند.
فعلا د پولیسو عملیات روان دي، نو کېدای شي مونږ ونی سیو ریپورت مکړي. په هر حال کې په خطر کې یو، تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغه کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای، د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي، خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د نامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي، هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې په دوه مونۍ کې په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې. دبليو اف پی په بایو کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د څه باندې څلور فیصده ارزښت د لویدو په برخه کې بللی. په همدې حال کې یو شمېر اړمن کسان په افغانستان کې وایي خوراکي توکو ته لاسرسی ورته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې سږ کال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بیرنګ دي، د خوراکي توکو د بیې لوړوالي هم ژوند کول خورا ورته سخت کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دبليو اف پی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19مه په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 4.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو تر څنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرته له بلوط لرګي چې بیه یې ثابته پاتې، د نورو لرګیو، سکرو او تیلو بیې لوړې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوي دي. سخت ژمی، د مالي سرچینو کمښت، د بیو لوړوالی او بیکاري د ډیرو افغان کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستی دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورتی که پول باشه آدم برای یک چیزی بخره.
چه پیسې وی سړی به خوراکي توکي پرې واخلي، خو زه پیسې نه لرم، نرخونه لوړ شوې دي. خدای شاهد ده چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړلو لپاره نه لرم. د ډالر په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، او که ډالر بیرته ټیټ شي بیې بیرته نه ټیټیږي.
باز اگر ډالر پایین هم شوه نرخ پایین نمیشه. به خدا قسم است اگر امیال ما چیزی به خوردن داشته باشم.
همدار از د کابل اوسیدونکو عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې
چند روزه که میشه
په دې څو ورځو کې نرخونه ورځ تر بلې لوړ شوي. هر کال به مې د بلوط لرګي په 650 افغانۍ اخیسته. سږ کال چې ژمی ډیر یخ دی او واوره زیاته ده، په اسانۍ سره دغه لرګي نه پیدا کیږي، او که پیدا شي نرخ یې له 1500 څخه تر 1400 افغانۍ پورې دی. ټول خوراکي مواد لکه اوړه، غوړي، وریجې ګران شوي دي. د ژمي په راتک او د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د بیو لوړوالی موږ ځوروي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل،
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه اوړه، غوړي او همداسې بوره یو څه ناڅه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی. لکه ډالر لږ اوچت شوی دی. یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ او یو تونه تاجیکي اوړه چې دی په 1400 افغانۍ او وطني اوړه چې دی په 1500 افغانۍ او چینی بوره چې دا تقریبا په 350 افغانۍ ریټونه وو. یو څه ناڅه ریټونه زه اضافه شوی دی د افغانانو په مقابل کې، او دې خاطر باندې چې ډالر لږ اوچت شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې د جنوري په 6مه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري. سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12مه نیټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو خوسته د خوست ځای اوسیدونکو له پنګواله او شتمنو کسانو غواړي چې په دې ولایت کې د خلکو د کارمندنی او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي. دوی لاړوندو ادارو هم غواړي چې پانګوال واڅوي او هغوی ته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. په خوست کې دا مال 230 فابریکې او وړې کارخانې چې شاوخوا 2000 کسان پکې کار او مزدوري کوي په فعالیت بوختې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یوه فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا 200 کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده، او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یاد فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یاد فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل،
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اوتاګونو کې استفاده کیږي، او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي، او دریم ډول چې دی د تخت خاو لپاره یعنی د کټونو لپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړوي.
د خوست صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزالی جنتزوی وایي په دې ځای کې ډېری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي، او که پانګوال ته زمینې برابرې شي په ډېرو نورو برخو کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي، بعضې کم تعداد کارخانې دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنج همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجق، ژوولې، چوشکی، همداسې نور شیان.
زایی سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي،
دغه خوست لپاره به خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلې، خارج هیواد نه به م راوړل سي. دلته دغه کارخونې پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغه سې د بلخت یا د بل شي ارزه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام سید شي، او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلیږي او ارزونی ارسي دغه سره. دا خو ډېره ښه خبره ده، خدای دې وکړي داسې یو څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي،
تقریبا 1.5 کال کېږي دلته کار کوي موږ، او د کورنۍ اړتیاوې هم اندازې پوره پوره کېږي. ټول ځوانان نه هم همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي، خپل وطن کې وطن لپاره کار وکړي.
الحمدلله هر څه پوره کېږي، زه ډېر خوښ یم دلته. بس سبې رځمه، بېګاه خپل کور ته ځمه، خپل بچیان ته ځمه. الحمدلله ډېر خوشاله یم.
بلوری ته ځای مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد ویل
خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنی همکار ده، نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو په خوست کې دوی پانګونه وکړي، د خارجي هیوادونو خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دي وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 230 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر ډېره د خوراک او څښاک توکي، همدارنګه پلاستیکي او پلاستیکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه نښو مکتبونه او د ترسونو آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکتر ته نه هر وی رسوي نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې دا زنانه ډاکترې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي، او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې واوسي. ورور څوک چې ډاکتر ته ورغوستی نه شوی دوام ځینو ډاکتران شي، هغه ورور بد اخلاق وي، سړی ته په شک کې واچوي، نو په شرعي ډول سره ازادي کوي ورور. او بل شرعي دلیل هم نه لري، او موقتي وخت موقتي وخت به نه څه وخت یاره. ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون، دا نه جوړېږي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، ته به هم له تومه تخلاص شې، خلک ناموسونه به هم له تومه تخلاص شي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم، زه میبلا نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دغه زموږ یو آواز که در یو ځای ځي، د دې معاشات یې اوس کم سوي دي، او خټې دي، بارانونه دي، په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله، نو ډېر مانونینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار ستا نه زندګي ستا. نو دا زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی، د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز وړي، زموږ سره یې کوربه کوي، مرسته څوک وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ریکلونه ما دغه فکر کې تیر کړی ده، که چېرته اوس د دوی نوې راغلی دا طالبان، نو دا حالت به زموږ داسې نه وای. اوس به زما د ماستری شاید دویم کال به وای، اوس به په آخري سمستر کې به وم.
زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړې دي چې بیخي ختمېدونکې نه دي.
ښوونځي هغه برګر مې ډېرې یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدارو. خپلو سنفیانو سره به یو چېرته تلو.
مالور غانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي، او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
د ډونالد ترامپ د امریکا د وڅلويختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړ وکړه او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره رسمان پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د